تاسو مشال ریډیو ته ورځي است په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته ریپورتونه او شننی در وړاندې کوو. هم دغه سیبه د مشال ریډیو اونې ز خبرونه هم د خبرونه په دویم نمای کې اوري. خو لومړی خبرونه چې یعنی ساج مل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د باجوړ په پرونی 14 کې د وشل شو شمیره 3 ته رسیدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان حکومت او پوسټ د امنیت یقیني کړی او په روس کې د ماشومانو کمشنری ویلي چې هیواد ته له 1 لک زیات اوکراینی ماشومان انتقال شوي دي. د خبرونو تفصیل د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی په غونډه کې د 14 په نتیجه کې د وشل شو شمیره 3 ته رسیدلې ده. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د خار په شنډه موړ کې پرون مازیګر شاوخوا 5 بجې په 14 کې تر 100 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د باجوړ د پولیسو بیان محمد اسرار خان مشال ریډیو ته پرون په بیان کې ویلي چې د 14 د نویت په اړه کره معلومات نشته خو پلټنې دوام لري. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین ادا کړی چې حکومتي او پوځي ادارې ولس ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي دي. پرون په هرنایي کې یوې جلسې ته په وینا کې پښتین زیاته کړه چې په تېرو 100 کلونو کې په هرنایي کې له 1000 زیات کسان وژل شوي خو قاتلین یې لا تر اوسه نه دي نیول شوي.
محترم و پتے ہر نائی کے یہ اس پہ تک آسان پتے سو کالونوں کے سوک پکھان کے داننا سوک پہر تا سوک دا خالق داد پشکل کے دا شہیدان شوی دی دائی تکو میں ایکسٹرا پائسے آخری نو دا تک دل تا ہم سا جواز نہ جوڑی گی کہ دوی ہیت سو ہیت سیکیورٹی خلقو تا نہ دوار کریے.
د پاکستان پوست او د بلوچستان حکومت د منصور پښتین د سرګندونو په اړه لاسنې دی ویلي خو مخکې سو واري ویلي وو چې د وسلوالو خلاف یې مبارزه دوام لري او په عملیاتو کې ګڼ سرتیري وشل شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په هرنایي کې د جلسه د تراګرۍ او بد امنۍ خلاف او د لادرک کسانو موندلو لپاره جوړه کړې وه. د شمالي وزیرستان پر اسمک کې د پریکړو غوښتنو لپاره په ټولو قبیلو مشتمل یو جرګه ټاکل شوې ده. ویل کېږي چې په دې جرګه کې به شاوخوا 1500 مشران وي. د جرګې ځینو مشرانو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د مشترکه پریکړو غوښتنو لپاره د ټولو قبیلو د 1300 کسانو سلویښتې نومولې دي. دغه جرګه د اتفاق په نامه د سیمې د ابراهیم خیلو قبیلې راغوښتې وه. د سیمې یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر جرګې ته په خپله وینا کې ویلي چې د جرګې ایجنډا او هدف یوازې اتفاق رامنځته کول دي. د قطر پلازمینې دوها کې نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ خبرې اترې کیږي. دا خبرې د قطر په قربتوب کیږي. امریکایي لوري او د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د خبرو په لومړۍ ورځ په کومو مسئلو خبرې وشوې. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د شنبه په ورځ دوهې ته لتللو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته په لنډو خبرو کې ویلي وو چې د دوی د خبرو زیات پام به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو په یو شمېر مشرانو د بندیزونو په لرې کولو وي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو، جنکو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو په استازولۍ ګډون کوي. او په روس کې د ماشومانو کمشنری ماریا لوفوفا بیلووا ویلي چې په اوکراین د روسیې تر حملې د پیلې دوره راهیسې له 1 لک زیات اوکراینی ماشومان له اوکراین څخه روس ته وړل شوي دي. د نوموړي په حواله پرون په یو رپورټ کې ویلي شوي چې په دې کې له زیاترو ماشومانو سره میندې، پلرونه او خپلوان هم دي. د مارچ په 12 د نیدرلینډ په هیګ ښار کې د جرمونو نړیوال عدالت د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ماریا د نیولو وارنټ جاري کړ. پر دوی تور پورې شوي چې د اوکراینی ماشومانو روسیې ته د انتقالولو لڑکے جنگی جرم کڑے دے. دا خبرونو پائے
خبرونو مول مشال ریڈیو څخه واوریدل چی انیسا اجمل وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پرونی چاودنې له کبله د مړو شمیر اوس لږ تر لږه 240 تر رسیدلې دي. ځای پولیس وایي چې په چاودنه کې تر 90 پورې کسان ټپیان دي. دا چاودنه د جمعیت علما اسلام افی ډلې په غونډه کې وسوه. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. پاکستاني طالبانو په یو بیان کې د دې چاودنې غندنه کړې ده. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرې غونډه کې د چاودنې له امله د مړو شو شمېره 240 ته رسېدلې. د جولای په 13 ماسپښین ناوخته شوې دغه چاودنه کې د چارواکو په خبره تر 90 پورې تنه زخمیان شوي هم دي. د باجوړ د پولیسو وایان محمد اسرار خان مشال ریډیو ته د جولای په 13 استولې شوي او بیان کې ویلي چې تر دا مهال چاودنې د نوعیت په اړه کره معلومات نشته، خو پلټنې دوام لري. ورخوا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان د پاکستان جیو ټلویزیون ته ویلي چې ابتدایي پرټون لمخه دا یو ځانمرګ بریت ښکاري. د ځای ولس او د چارواکو خبره په وژل شوو کې ځینې کسان په خپلو پلرنیو سمو کې خاورو ته سپارل شوي هم دي. بلخوا د ژغورنې اداره ریسکیو یو ولس دوبیش وایي چې په ژوبلو کې 15 هغه چې حالت یې د اندېښنې وړو په هیلیکاپټرو کې د پیښور لویو روغتونونو ته رسول شوي دي. ریسکیو یو ولس دوبیش خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی د میډیا سره شریک کړي معلومات تر مخه دغه ادارې 3 زخمیان د تیمرګری روغتون ته هم وړلي وو. په دغه چاودنه کې یو زخمی تن چې عبدالحنان نومیږي مشهد ریډیو ته د دغه پیښې حال داسې بیان کړ
چې موږ لاړو نو جلسه شروع وه، چونکه سټیج ته خو نږدې خلک ملک لک ډیر ناسو، تقریبا د شپږو غزه پاسلې باندې چې کوم دی موږ غره سټیج نه ناسو. دې ټیم کې بیانات شروع چې قائد باجوړ مولانا عبدالرشید صاحب هغه کله رالو نو د استقبال لپاره موږ پاسېدلو. په هغه کې چې کوم دی تقدیر آوازونه وشو، نو چې په دې ټیم کې چې کوم دی یو زوردار دماکه وشوله. بیا موږ ته چونکه حالات داسې پتهونه لګېدل، زه په خپلم چونکه لږ زخمی وم، خو زه بیا چې کله هغه مینټ نیم وشو نو حالات چې کوم وکتل نو ډېر زیات چې کوم دی بد حال باندې چې کوم دی هغه علما او نور عوام خلک چې کوم دی هغه پراتو.
د باجوړ د ځای خلکو لخوا په سماجی میډیا په شریکو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې ګڼ شمېر خلک د یو لوی تامبو د لاندې ناست دي. بیا د ځینو مشرانو د ورتګ سره خلک ودرېږي او نارې وهي. خلک لا ولاړ وي چې د سټیج سره نږدې چاودنه وشي او د اور غرنډې اوچتې شي. ځینې نور ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک په ځمکه پراته وي او ځینې نور روغ خلک د ژغورلو لپاره اوچتوي. په وژل شو او زخمیانو کې ځینې داسې هم شته چې د یو کور سره تعلق ساتي. د باجوړ ځای خبریال بلال یاسر وویل په دغه چاودنه کې پلار او زوی هم وژل شوي.
مینې مامونډو زرباچا خان چې دغه پکې دوه ورېرونه شهیدان شوي دي. دغه رنګي د جمعیت علما اسلام ذلي چې کم ترجمانو حاجی مجاهد لالا آغا او دا غزوان زلمی زوی زیاودین هم د یو کور دوا جنازی وتلی او دراغگانو سه تعلق د غرنګي د تنی ماموندو مسجد پیش امام صاحب چره دا یو رور لاړی یو خوره لاړی پدې کې یو د ماما زوی لاړی نو دا سه د یو یو کور درې درې څلور څلور جنازی لاړی. دلته د تیر ډیر وخت نه هدا پیو جنې بم دماکی دا رواني دي. خودي واقع ټول باجوړ په غم کې ککړکو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جمعیت العلماء اسلام فیډرې مشر مولانا فضل الرحمن گورنر خیبر پختونخوا غلام علي او د نورو سیاسي ډلو مشرانو دغه پیښې غندنه هم کړې. ولې نگران وزیر الله خیبر پختونخوا اعظم خاني د پلټون امر هم کړی دی. دغه پیښې غندنه تحریک طالبان پاکستان هم کړې. ولې د مشال ریډیو د مرکزی څانګې په خبر کې راغلي افغانستان کې واکمن طالبانو هم دغه برید غندلې. د اخیر معلوماتو پورې دغه پیښې ذمہواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنای کې د وینا پر مهال تور پورې کړی چې حکومت او ریاستي ادارې هلته له خلکو کلنګ یا بتاخلي او ځایي خلک پر خپلو وسایلو واک نه لري. نوموړي د خبرې د جولای پر 13 هلته د غورځنګ لخوا را بلل شوې جلسې ته په وینا کې کړی دی. دا جلسه هلته د نامنۍ پر ضد د احتجاج په توګه را بلل شوې وه. جلسې ته د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر او نورو مشرانو یې هم ویناوې کړې دي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. د مشال رادیو خبریال صمد شبنم نور حال راکوي.
پښتون ژغورن غورځنګ د جولای پر 13 نیټه د بلوچستان په پښتون میشته ارنای سیمه کې د تراګری او نامنۍ پر ضد احتجاجي جلسه وکړه. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور احمد پښتین، د سولي وزیرستان پارلماني استازي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر په ګډون د غورځنګ ګډو غړو د جلسې ته خپلې ویناوې وکړې. جلسې ته د وینا پر مهال منظور احمد پښتین وویل چې دلته لوی ستونزه د بج اخستلو او نامنۍ ده. ارنای سیمه په ګڼ شمیر کې د سکرو کانونه لري او وخت پر وخت داسې پیښې هم رامنځته شوي چې د سکرو په کانونو کې کارکوونکي پر نشه شوي. علي وزیر د خپلې وینا مهال وویل چې دلته پښتانه پر خپلو وسایلو اختیار نه لري. دغه خبره چې دلته د نامنۍ له کبله خلک خپل ځانونه هم نشي خوندي کولی. د غورځنګ یو بل مخکښ ملک مجید کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې دلته حکومت له خلکو د سکرو پر هر ټن ټیکس اخلي، نو امن ورکول هم د حکومت سیمواری ده.
زموږ غوښتنې دا دي چې کتۍ دا مشخو بتخوري ورته وایي او دوی ټیکس ورته وایي. که دوی دا ټیکس اخلي نو بیا باید چې و خلکو ته تحفظ ورکړل شي، او بیا د پوچ کارم دا دی چې دوی خپله تنخواه اخلي. نو چې دوی تنخواه اخلي، دوی د دې کام د دې ولس چوکیداران دي، او که بیا دوی هغه چوکیداري هم نشي کولی، او بیا چې د عوام چې دی هغه د مختلفو تنظیمو پر مکرم باندې هر ورځ هغه برای تاوانی بم دماکی خلق غوښتل کیږي ټارګیټ کلینګ وي، او نو بیا پښتنو ته برشای خو ورپاته نه دی. بے دام زایرو بے جلسو نن د پی ټی ایم جلسم په دالړ کې ولړ.
پښتون ژغورن غورځنګ له حکومت غوښتنې لري چې د پښتنو په سیمه کې دي ریاستي پالیسیو ته بیا کتنه وسی. در نه اوسیدونکو خلقداد بابر په وجن کې ککړ کسان دي ونیول سي، د پښتنو ژوندۍ خوندې کړل سي. د سپرین کورټ او صوبایي کابینې د فیصلې پر وړاندې کې دي په ټولو پښتنو او بلوچ سیمو کې دي د ملشي ځواک پوستې ختم کړل سي. د پاکستان پوز او د بلوچستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې ویلي چې امنیتي او استخباراتي ادارې له قانون سره سم کارونه کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د شمالي وزیرستان په رزمکی د اوتمنځیو جرګه دوام لري. دغه جرګه د سیمې د ابراهيم خيلو قبيلې د یووالي او اتفاق پر ژغ را جوړ شوی و. مشران یو وایي چې د شمالي وزیرستان د ټولو قبيلو په اتفاق کې بریالي شوی او د پریکړو او غشتونو لپاره مشران او څلويشتي ټاکلې دي. د جرګې مشران د جولای پر دیرسمه په ویناو کې ویل چې اوس به دغه اتفاق نورو قبيلي سیمو ته هم غځوي. نور تفصيل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان رزمکه د ټولو اوتمنځای قبیلو جرګه لا هم دوام لري. د مشرانو په وینا چې د ټولو اوتمنځای قبیلو په اتفاق کولو کې بریالي شول. اته سوا کسانو سلوختای ټاکلې او 1500 پورې مشران مخاور د ټولو قبیلو نه خستل شوی. د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر رزمکه جرګه تخپل وینا کې وویل
خبره شي چې ایجنډا یې څه ده.
نوموړی څو ورځې وړاندې یاد جرګه کې ویلي وو چې دغه د ابراهيم خيلو جرګه وه. بیا مو ممید خيلو ته ویلي وو هغوی د دوی سره یو شول. اوس ټول اوتمنځای قبیلو اتفاق وکړ د دې پس نورو قبایلي سیمو ته دغه اتفاق غځوي. جرګه کې مشرانو تر څنګ ځوانان، سیاسي او ټولنیز فعالان هم په ګڼ شمېر کې ګډون لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال او بنو زندانه څلور کاله بند نه پس خوشی کېدونکي حنیف پښتین هم 13 ورځ دغه غونډې لتللی وو. نوموړي هلته وینا کې وویل چې دا یې ارمان و چې وزیرستان ټول مشرتابه یو شي، د سیمې د امنیت او حقونو لپاره په شریکه غږ پورته شي. د جرګې ګڼو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې لا هم د پریکړو اعلان نه دی شوی، خو مقصد یې ټول وزیرستان قبیلې یو والی وو. اوس لومړی غوښتنه باید امنیت ټینګښت وي. دویم دغلته قدرتي وسایل دي، په هغې کې د قانون سره سم خپل حق غوښتنه کړي. رزمکې روانې دغه جرګې په اړه حکومت، انتظامیې او امنیتي ادارو لا هیڅ نه دي ویلي. مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان انتظامیې مشرانو نه وپوښتل، نو یو والا چارواکي وویل چې د جرګې سر رسمي غوښتنې لا مخې ته نه دي راغلې. کله چې څه غوښتنې ولري نو دوی به یې ځواب ووایي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل ویلي چې په پاکستان کې د دوکاندارانو زیاتره برخه ټیکسونه نه ورکوي. نوموړي شخصي پاکستاني ټلویزیون ته په وینا کې ویلي چې کله به دوی پر هغوی د ټیکس لګولو هڅه کوله، نو هغوی به د سیاست استعمالاو او پر حکومت پې فشار اچھاو. خود دکاندارانو مشران وایي چې دا خبره سم نه ده. د خبر پښتونخوا د دکاندارانو مشران وایي چې دوی د ملک د نورو کاروبارونو په څیر ټیکسونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. تفصیل یې شبیر جان په دې رپورټ کې راکوي.
دا پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې پخوانی د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلي چې پاکستان کې 2.2 ملیون راجستر دکانونه دي او پکې یوازې 1.5 زره دکاندارانو ټیکس ورکوو او ټیکس نه ورکول لپاره به دکاندارانو سیاسي فشار په حکومت راوستو نو موږ به تر بیا پشا شو. خو بیا د دکاندارانو او تاجرانو سازمان مشران د مفتاح اسماعیل دا بیان غلط بولي او وایي د ځمکني حقیقت نه دی نه دی خبر، ځکه د ټولو زیات ټیکسونه دکانداران ورکوي. خیبر پختونخوا کې د تاجرانو د سازمان مشر ملک مهر الهی مشال لیډو ته وایي
مفتاح اسماعیل ډېر لوی سرمایدار دی، هغه ته د ورګوټي دکاندارانو مسایل هم پته لري او دا غلط وایي. انډایرکټ څه کم دی کنه، عام مزدور څه کم دی چې کم ټاټکی وجته ای هغه ور گئی او دکاندار ور گئی چې یو ماچس تیله سار چې څوک لګی کنه هغه باندې ټیکس دی او دا تقریبا 2 سلوي قسمه ټیکسونه دي چې آر یو سړی ور گئی. بیا تاجر چې کم ټیکس ور گئی نو یو خو هغه کمرشل بجلی چې کم
تعلیم تړلی وی بد امرغه پاکستان کې واقع ټیکس ورکون کی ډیر کم دی، د کم لوجه چې حکومتي اخراجات هم نه پورا کیږي. په انټرنیشنل اسلامک پوهنتون اسلام آباد کې د معاشیات او څانګې استاد پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال لیډو ته په دې باب لوایي
ملک اقتصادي پرمختګ غواړي، اقتصادي وده غواړي، هغه لپاره ټیکس ډېر زیات ضروری دی. د بد مرغه پاکستان کې ټیکس نیټم کم دی او ټیکس سیستم کې مسله دا ده چې زمونږ ان ډایرکټ ټیکسز ډېر دي، ډایرکټ ټیکسز کم دي. دغه وجه ده چې کوم چې سرکاري اخراجات دي هغه سرکاري آمدن نه پوره کوي. نو مفتا اسماعیل چې کوم خبره کړې ده چې یاره ډېر کم خلکو به ټیکس ورکو، نو ډایرکټ ټیکسز واقع ده چې هغه تقریبا 100% نه کم خلک چې دغه ټیکس ورکړي. نو دغه باندې کار کول دي، ډیر خلک په ټیکس نت کې راوستل دي او به چې کم ټیکس په شکل کې چې کم سرکاري آمدن کې د هغې فائدہ به عوامو ته ترانسفر کول دي.
نو موږ جاته وی چې کم هیواد کې ټیکس نظام صحیح وي او زیات خلک ټیکسونه ورکوي نو هغه هیواد کې بیا ترقیاتي کارونه او سرکاري اخراجات په اسانه پوره کیږي. مفتاح اسماعیل خپل خبرو کې دا هم ویلي چې زمونږ په دور کې د داخلي سیاست لوجه په دوکانونو باندې ټیکس نه ولګول شوی، که په ټولو دکاندارانو تر 300 روپۍ هم ټیکس ولګول شي نو ډیر فرق به پر راشي. یاد دی چې مفتاح اسماعیل د وزیر اعظم شهباز شریف په کابینه کې د 19 اپریل 2022 نه تر 20 سپتمبر 2022 پورې د خزانې وفاقي وزیر و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خبر ضلع د تیرا میدان سوداګرو او دوکاندارانو د جولای پر 1 مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د دوی د بازار د بیا بحالۍ لپاره اعلان شویو منصوبو باندې تر اوسه هیڅ عملی کار نه دی شوی. دوی وایي په بدامنۍ کې یا په زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي او په کار د حکومت ورسره مالی مرستې وکړي او بازار کې دی ورته سړکونه او کوڅې پخې کړي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ضلع یو سوداګر علی محمد پردی مشال ریډیو ته وویل چې په تیره بدمنۍ کې په تیرا میدان کې په زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي او د خلکو کاروبارونو ته زیان اوښتی. اوس په کار دی حکومت یې مرسته وکړي او د دې بازار د بیا بحالۍ لپاره په پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کا.
بدا انتها پسندی و د میریټنس اپریشنونو کې تقریبا 8-10 هزار پیری دکاندارون متاثر شول. خدا غوسرا چې دا کم د دو نقصانات شوی دی، دا غو ازلا چې کم دی په ډیر غبندې نه دو شوی. هغه دور کې چې کم دی ډیر دکانونه خلکو امداسې پرې شو، ډک دکانونه هغه چې کم دی ډیر متاثر شوی و هغه دکاندارون. نو التا د فوټ پات ضرورت هم شته، د وینو ضرورت هم شته. دا شونې چې کمې د په بازار کې مارکیټونو کې کمې ګلې پخینې دی، هغه د پختګې د پورم چې کم دی ضرورت ته چې هغه پخې شي، سټریټ لایټ چې کم دی هغه ضرورت ته چې هغه ولګیږي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پرده وایي چې هلته یو شمیر سهولتونو ته اړتیا لري چې کاروبار ته پرې وده ورکړل شي.
دلته بینک نشته، دلته یوټیلیټی سٹور نشته، دته نور دا سره د کندورونه پورا چې کم کمای پېښای وي نمو مې بتا باندې بھرپور کوشش کوو چې پاګه کې په بازور کې موږ کوم پروجیکټ منزور کړای راي دا شروع کوو دا کور به کوو چې کم د سمېړه ولا کور دی دا به موږ کوو کغه په پرس کم پرس باندې کیږي کغه په درخواست باندې کیږي کغه په احتجاج باندې کیږي موږ به دغه د کندورونو د حق غوړو
د تیرا باڑی د بلدیاتی ازائی حکومت تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریڈیو ته ویل چې د تیرا د بازار د بیا بحالی په لړ کې خپلې هڅې کړي او دوی ته باور ورکړل شوی چې فنډونو راتک سره به هلته پرمختیایي منصوبې پیل شي.
یوه نیمه درې ځلې میټینګونه کړي دي خو بس مین مسله د فنډ ده. ما څو ځلې گورنر ته ما یو ځل وویل او ډي سي سره درې ځلې و چې دا چلو کې دې ته یو سپیشل پیکیج اعلان وکړي لکه څنګه بازار څخه خیر دوپاره شوی دی نو امید دی ان شاء الله هغې یو یقین دهانی راکړی چې ترتیب به کوو نو کاو شو ان شاء الله دا هر څه به برابر شي.
په تیرا باړه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او 2018 کې سرته رسیدلي. د باړې او تیرا سوداګر وایي یو اوږده موده پسې هلته په خپله بازارونه آباد کړل او حکومت چې ورسره د بیا بحالۍ کومې وعدې کړي په کار د هغه عملي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په پېښور کې یوې جرګې د پخوانی نومیالي وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال عبداللطیف اپریدی او د پخوانی قاضي افتاب اپریدی د کورنۍ ترمنځ روغه کړې ده. دواړو کورنیو له اتو کلونو راهیسې دښمني لرله چې پر مهال یې د لطیف اپریدی او افتاب اپریدی په ګډون د دواړو خواوو و تنه وژل شوي ول. د جولای 13 جرګې ته یو شمیر سیاستوال او ګڼ خلک ورغلي وو. تفصیلی د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاه په دې رپورت کې راکوي.
د جولای په 13 په خبر کې د نومیالي وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال عبداللطیف افریدی او د پخوانی جج افتاب افریدی د کورنو روغ شو. د دوانو کورنو ترمنځ دښمنی په 2015 کې پیل شوې و چې پکې د لطیف افریدی او د پخوانی جج افتاب افریدی به شمول وکسان وجل شول. د افتاب افریدی کشر رور ذاکر خان مشال ریډیو ته وویل چې یا د دښمنی د شکیل افریدی د وکیل سمی افریدی د وجن نه شروع شوی و.
دا د 2015 کې شروع شوی و. سمی الله افریدی وکیل چې کوم دی از ما کزن و د شکیل افریدی وکیل او هغه نه شروع شوی و او په لطیف افریدی باندې ختم شو. د دې کې و کسان لکه و مړی شوی دی 15 زما پورې طرف او دوه بل طرف د طرف زما کې چې کوم دی زنانه ماشومان هم شهیدان شوی دی. بهرحال د جرګې کوشش رنگ راوړ الحمدلله.
لطیف افریدی سخ کال د جنوري په 14 د پېښور های کورټ په بار روم کې د یاد دښمنۍ لوجه وجل شوی و. له دغې وړاندې پخوانی جج افتاب افریدی په 2020 کال کې د کورنۍ د دریو غړو سره په پېښور اسلام آباد موټروی باندې وجل شوی و چې داوی په لطیف افریدی او د هغه د زوی پر ضد شوی و چې رستو عدالت لطیف افریدی او د هغه زوی بری کړ. دا یادی دښمنه ځینی مقدمه عدالتونو فیصله کړي او د ځینی مقدمو اوریدنې لا هم عدالت کې روان دي. روغه کونکي عبدالرزاق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې لډيري مدیر آسی د دوانو کورانو سره د روغې په اړه خبرې روانې وي چې نن پایتو رسیدي.
په دې کې باقاعده موږ ټام ولیکلو په دې کې باقاعده موږ مچلګا د کروڑو په حساب کې کې خدله په دې کې باقاعده موږ هلپ هغه کولو په دې کې ډېر د جرګې مشران دي چې هغه موږ غواهان جوړ کړو. دې کې موږ د څه کړی دي چې کم الله دې د څه بده پیښ نه راولي کم یو فریق د څه ورخته وکړه نو دا غي د پره موږ د شرطي خې دي چې هغه به 20 کروڑ په جرګې ممبرانو ته هغه ملامت وي موږ جرګې ممبران به تناخلو او چې څومره مخ کې توان شوي د مالی او جنی هغه ټول بده ده په ذمہ باندې وي.
روغه کې شریک وکیل سنگین ولی مشال ریډیو ته ویل چې باید داروغه لدیړ واند شي وا نو تاوان به کم وو.
دښمنی واحد د سیس دې چې دې نه هیڅ ګټ نه دې نه هیڅ فائدہ نه کی چې سم کې تاوان بکی یا به سو کوچنی یا به سو کوچنی صد خېګړې کار د دینه نه ولاړیږي. همیشه دا تاوان طرف ته ځي نقصان طرف ته ځي. قصوب څومره زیات دغه کی پدې زت پختو کې
لطیف افریدی د 15 زیات عملی او کامپاله سیاست کړیو. دا کامی اسمبلی غړی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر هم پاتې شوی و. نوموړی په 2006 کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شوی و
او د خپل جون په اخیری ورځ شپو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کو او د کامی جمهوری غورځنګ مخکخو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پښتونخوا کې د ماسپښین دوه نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز یادونه کوو، لا وروسته بیا تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه وړاندې کوو. د باجوړ په خار کې پرون د جمعیت علما اسلام فی ډلې په غونډه کې چې کومه چاودنه سوې، په هغه کې د مړو شمیر اوس لږ لږ درې څلوېښت ته رسیدلې دي. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د خار په شنډي موړ کې د جولای پر دیرشمه مازیګر شاوخوا پنځه بجې په چاودنه کې تر سلو زیات کسان ټپي شوي هم دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنایی کې د ناامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. په روند سوي احتجاجي جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین تور پورې کړی چې هلته حکومت او ریاستي ادارې له خلکو کلانګ یا بته اخلي. حکومتي چارواکو د هغوی د دې تور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او د قطر په پلازمینه دوحا کې نن هم د امریکایي او د افغانستان د طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. دا خبرې اترې د قطر په کوربتوب کېږي. او سم تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د خبرونې کوربا نجیب عامر.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو، داونه په خبرونه کې د پښتو ژبې د یو خدمتګار شاعر اعجاز خټک پمړینه تفصیلی راپور د ته وړاندې کو. دروخات یو شعر به هم ووري او بیا وروسته پښین ته ورزو او هلته د وی پرتمینې مشاعرې خواږه در باندې وشو. د ورېدو لپاره را سره اوسه. اعجاز خټک له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه لیکوال او شاعر وو او د ګڼو ادبي ټولنو نه یوازې غړی بلکې مشر هم پاتې شوی. څو لسیزې یې له خپل ټاټوبې لرې د عربو په بیدیاو کې شګې چاڼ کړې وې او د پښتني ناوې د سینګار غم یې خوړلی و. د کوهاټ د لاچیو وروستی عمر یې په وطن کې تیر کړ، خو زړه ورسره یاري پرېخوا او د ژوند جواري وبایلله. د هغه په بیلتون زموږ خبریال ممتاز بنګش یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
د پښتو ژبې وتلی شاعر او ادیب اعجاز خټک د ناروغۍ نه پس د جولای په اتلسمه د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او د جولای په نولسمه د کوهاټ په لچی سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې لمونځ کې ګڼ شمېر شاعران، ادیبان، سیاستوالان او د لرې لرې نه راغلي خلک شریک شول. ارواښاد اعجاز خټک به د ادبي مبارزې او خپل سپېڅلي کردار په برکت مدام ژوندی وي. پوره نمای تا جنور او تخلص اعجاز خټک وو. اماراتو کې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنسټ کېښودو. دا په اماراتو کې د پښتو ژبې اړومبۍ ادبي ټولنه وه. د پښتو ژبې وتلي شاعر ممتاز اورکزي مشال ریډیو ته ویلي دا د اعجاز خټک د پوهې او خدماتو برکت وو چې د اماراتو ادبي ټولنې په لسګونه کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي او د پښتو ودې لپاره سیمینارونه تابع کړي. نوموړی زیاتوي چې ارواښاد اعجاز خټک نه یوازې د شعر او ادب د لارې د پښتو ژبې خدمت کړې، بلکې اماراتو کې د پاکستانی مسافرو د خیر ښېګړې کارونه هم کړي.
ډېر درد و د هغه په سینه کې د خپلې ژبې دپاره، د خپل قام دپاره، د خپل ولس دپاره. ځکه خو دلته لسیزې وړاندې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنیاد کېښو چې د دغې ټولنې بیا خپل خدمات دي. دغه ټولنې بیا په درزنو کتابونه چاپ کړي دي، په لسګونو کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي دي، سیمینارونه کړي دي. دلته ژبه پاللې ده، دلته ادب پاللې دی، دلته شعر پاللې.
پاک افغان ټی وی سره په یوه مرکه کې اعجاز خټک ویلي چې د ملګرو په مرسته د عربو په ځمکه د پښتو ړومبۍ مشاعره کوله، نو په بلنه کې د رحمان بابا او د خوشحال بابا عکسونه چاپ کړي وو. دغه مشاعره د مسخوتن تر سهاره بانګه پورې جاری وه. د دغې نه وروسته اعجاز خټک خپلې ادبي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړې. هغه وایي چې دوی د سفارت په ذریعه د قطر، بهرین او سعودي عربستان ملګرو سره هم رابطه وکړي او دا شان دوی ته د ادبی ټولنو جوړولو تجهیزونه ورکړل. دې سره حسین احمد صادق او وزیر جانان قطر کې پښتو ادبی ټولنه قطر جوړ کړه او نورو ملګرو هم د عربو په نورو هیوادونو کې ادبی ټولنې جوړې کړې. د صوبایي اسمبلی په خوانی غړي او د پښتو ژبې شاعر او ادیب ډاکټر اقبال فنا د اعجاز خټک مرګ د پښتو ادب لپاره یو لوی زیان بولی.
د شور شور خاموشی او د آینه مصنف ارواخات تا جنور اعجاز نه صرف یو خوږ ژبه شاعر او نامتو خاکنگار وو بلکې یو انجمن ساز شخصیت هم وو. پلاچی کراچی او متحده عرب اماراتو کې هغوی د پښتو ادبی تنظیمونه ساز کړي وو. د خدای بخشلی استاد سعد الله خان حیران پټې سلګۍ او د مرحوم سلیم خټک مړاوی ګلونه د هغوی په زیار د چاپ په کالو سنگار شو. دا سو کسه ګل روحان کا پکې نوی زمون خار بو د بے مخه خلکو کور سی.
د پښتو ژبې ځوان شعر او پی ایچ ڈی سکالر ډاکټر شاکر اورگزی مشار ریډیو ته ویلي چې اعجاز خټک نه یوازې ښه شعر او خاکه نگارو بلکې یو تنظیم ساز شخصیت و. چې چیرته به لاړو نو د پښتو ژبې مینوال به یې په یو ځای راټول کړل او د ژبې ودې لپاره به یې هلې ځلې پیل کړي. چیرته چې به یې بې وزله شعر ولیدو نو کوشش به یې دا و چې د آثارو مجموعې چاپ کړي. د اعجاز خټک د ادبي هلو ځلو برکت و چې مراتو کې پښتانه په ادبي کلتوري ولسي او سیاسي توګه راویښ شول. ده وویل چې د اعجاز خټک مې به تر ډیرو مدو محسوسیږي.
مختلفو پروګرامونو په طبیعت کولو کې خپل رول لوبول دي. مالی جانی اخلاقی هر قسم ته مرسته د شاعرانو او دیوانو کړی ده او خپل یو شری مجموعه شور شور خاموشي یو د خکو کتاب آینه یو نتیه مجموعه او دین علاوه نور هم ډیر کتابونه چپ کړی دي. داسې ندارو شاعرانو دیوانو کتابونه هم چپ کړی دي. نو اوس چې هغه منځ کې نشته دی نو د هغوی کمی به تر ډیره وخته محسوسیږي.
عبدالله ظهیر کوهاټ کې میشت افغان کډوال ځوان شاعر دی. دا وایي چې ارواخات اعجاز خټک په پښتو مین سړی و. یعنې داسې څوک کولی شي چې د پاکستان او افغانستان نه شاعران اماراتو ته بوزي، هلته د هغوی خدمت وکړي، مشاعرې ورته تابع کړي او داسې د ځان ځني حالاتو کې ورته وخت ورکړي. که وکتل شي نو د اعجاز خټک په شان خلک ډیر کم پیدا کیږي.
نو په داسې ځان ځانې ماحول کې په پردي وطن کې په مسافرۍ کې خټک صاحب په لسګونه شاعران دلته نه بیایي، بیا په دوبۍ غونډې کې ورته هوټل نیسي، بیا هلته دوه دوه درې ورځې سمینارونه کوي. ضرور خبر ده چې دا به سره خپل کار نه وتلی وي، د میلمنو سره به وي. نو دا هغه ډېر لوی خدمات دي. زمونږ په شان خلک د هغو په خدماتو باندې خبرې نه شي کولی. دوه شعرونه دي هغه د خټک صاحب ته ډالۍ وي چې خدایه څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر او په باطن سپېڅلي خلک، او هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نه شي، ژړوي مې هغه تللي تللي خلک. نو دا تللی تللی خلک به مونږ ډیرو جوړې دا ډیر د کار خلک مونږ نه لاړ.
هر وخت اعجاز خټک د لچي سیمې سرکاري سکول کې تر لسم ټولګي زده کړې وکړې او بیا یې د کوه ډیګري کالج نه تر څوارلسم ټولګي زده کړو نه پس د پیښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري ډیګري واخیسته او د ضلع په اکاونټس دفتر کې یې دنده پیل کړه. خو د ده په وینا بیا د غوره روزګار لپاره عربو اماراتو ته لاړو، هلته یې څلور دېرش کاله مسافري وکړه. د مسافرۍ په وخت کې نه یوازې خپل روزګار بلکې پښتو ژبې ته هم وده ورکړه. هغه د پښتو ادب ود په غرس کوهاټ لچی کې د پښتو ادبی ټولنې لچی بنیاد کې خود او د لر او برستر سر شاعران ادیبان د دغه ټولنې ادبی دستورو کې میلمنه کړل. د دغه ټولنې په برکت کوهاټ لچی کې پښتو ادب ډیره وده ومونده او د الکی خلکو کې خپل ژبې سره د مینې جذبې په غورځنګونو شوې. هر وخت د اعجاز خټک سره د دغه ادبی تنظیم بانیانو ملګرو کې الیاس ټلوال، مشتاق احمد مشتاق، فرید ګل استاد، ایوب سلطان بندیوان، سلطان فریدی او شیرباز خان سیال شامل وو. پښتو ادبی ټولنه امارات او مرکز دوبئی کال 1980 کې پلوشی په نوم لومبه او کال 1983 کې خوشحال رحمان نومي دویم کتاب چاپ کړل. دغه تنظیم ټول ټال 55 کتابونه چاپ کړي. ارواخاد اعجاز خټک د پښتو ادبی ټولنه لچي کوهاټ امارات پښتو ادبی ټولنه امارات مرکز دوبئی بنی وو او د سهولي کون کې کوهاټ صدر پاتې دي. شور شور خاموشی، آینه او ناتیه کلامی چاپ کتابونه دي. عربستان کې د پښتو ادبی کلتوري ولسی او سیاسي تحریکونه، زما افسانه او د پښتو ادبی ټولنه لچي تاریخ ناچاپه کتابونه دي. هر وخت د اعجاز خټک د ډیر وخت نه د زړه مریض او وخت په وخت به یې علاجونه هم کول، خو تیره میاشتې ناروغي نوره هم سوا شوه او د 70 کالو په عمر کې د کال 2023 د جولای په 13 د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې.
Thank you.
ممتاز بنگش راپور مو واورید. اوس تر تازه در وخت اجازه خټک یو شعر وړاندې کوم. که پر اختیاو چرته زه تر الا الله ورسم، که پر اختیاو چرته زه تر الا الله ورسم، ډیر پاسانه به بیا خدایا زه تر تا ورسم. لکه شمکور د ژوند په جګو ټیټو ګرځم، خو لکه شمکور د ژوند په جګو ټیټو ګرځم، خو روان لکوم چې وم هلته بیرته بیا ورسم. مرگ د احساس نه هم نږدې دی سمره لری خکاری، مرگ د احساس نه هم نږدې دی سمره لری خکاری، د سترګو رب کې ورته ګوره په هوا ورسم. لکه آدم په یوې هغې ګناه نیولې، لکه آدم په یوې هغې ګناه نیولې، یقین مې نشي چې جنت ته به زه بیا ورسم. داسې په ټول کې د املوکو یم راغلی د وخت، داسې په ټول کې د املوکو یم راغلی د وخت، هیڅ خبر نه یم چې په برخه به د چا ورسم. او رښتیا خبره هم د سر نه په میدان دنګل دی، رښتیا خبره هم له سر نه په میدان دنګل دی، سر ته د دار به زه اجاز تنها تنها ورسم. که په رښتیا و چرته زه تر الا الله ورسم، ډیر په اسانه به بیا خدایا زه تر تا ورسم. دا شعر د اعجاز خټکو چې تاسو په مشال رډیوي مجله کې واورید. اوس یوې مشاعرې ته سر ورښکاره کوو. د لوی اختر په ورځو کې په پشین کې یوه ښکلې مشاعره وشوه چې پکې د سیمې نوموړو شاعرانو برخه واخیسته. د مشال رډیو خبریال او د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر صمد شبنم دا مشاعره ثبت کړې. لومړۍ برخه یې دلته درته وړاندې کوو چې تاسو پکې د نسیم سحر، رضا شیدا، عبدالمالک قلمیار او محمد زمان قرار شاعری اوریدلی شئ.
یو غزل ده
ارشاد:
هوا راغله شمې مړې سوې پر دې کلي،
هوا راغله شمې مړې سوې پر دې کلي،
شاوخوا جوړې تیارې سوې پر دې کلي، چې جهان به د سیل په هوسو، چې جهان به د سیل په هوسو، اوس پرې جوړې هدیرې سوې پر دې کلي. مننه. های بتی کانی راوڑل تر مکتبه،
های
بتی راوڑل تر مکتبه، باندې بندې دروازې سوې د دې کلی. مننه. حماسی زغانو خپل زال پرېګ دی، حماسی زغانو خپل زال پرېګ دی، د اورونو سرلمبې سوې پر دې کلی. خدای ته سه ناصر د دې بې وزلو خدای ته سه ناصر د دې بې وزلو درندانو بیا غزمه سوی پر دې کلی د حسرت اوشکی اچات لچشمانو د حسرت اوشکی اچات لچشمانو د نفاق ورې سایه سوی پر دې کلی ز سحر بکړه وکړم وبل لورته ز سحر بکړه وکړم وبل لورته ډېر جوړي افسانې سوی پر دې کلی مننه بس کې را پاس ژوند تا وټاک تګلار ظلمو حس چې مرې مړس د کام د ننګ د پار ظلمو حس چې مرې مړس د کام د ننګ د پار ظلمو د غوامي فکرو لوج نظام رنا د چا د غوامي فکرو لوج نظام رنا د چا بلا مون خور پور تک د خپل حق نار ظلمو سید کام د ننګ د پار ظلمو بس کې را پاس ژوند تا وټاک تګلار ظلمو حس چې مړې مړ سید کام د ننګ د پار ظلمو مر په واده دی چې یقین پر زل جلال باندې وی مر په واده د چې یقین پر زل جلال باندې وی خلیل یا وج غور ایلا اور او لا انګار زلمو حسی چې مړې مړ سید کام د ننګ د پار ظلمو بس کې را پاس ژوند تا وټاک تګلار ظلمو حسی چې مړې مړ سید کام د ننګ د پار ظلمو خبر زما د وسایل واک یا بل سر دې خاور زما د وسایل واک یا بل سر دې یو ډیر غنی وطن لرو یو بے روزګار زمو حس چې مړې مړ سید کام د ننګ د پار ظلمو بس کې را پاس ژوند تا وټاک تګلار ظلمو حس چې مړې مړ سید کام د ننګ د پار ظلمو د ازادي و خپلواکي بد عمر وو وایما د آزاد و خپلواک بد عمر وو وایما چې ګام پر ګام تلاش کې جو تر خپل کار ظلمو حس چې مړې مړ سید کام د ننګ د پار ظلمو بس کې را پاس ژوند تا وټاک تګلار ظلمو حس چې مړې مړ سید کام د ننګ د پار ظلمو ز سحر هر ماشام د ژوند رستای ماشام ګړم ز سحر هر ماشام د ژوند رستای ماشام ګړم پډلې بخت په سبا کې ژتر سحر ظلمو حس چمریم رسید کام دننگ د پار ظلمو بس کرا پاس جوان تا وٹاک تگلار ظلمو حس چمریم رسید کام دننگ د پار ظلمو حس چمریم رسید کام دننگ د پار ظلمو
اوس ته مشاعرے په دې برخه کې رضا شیدا صاحب ته خواست کو چې هغه زموږ اوریدونکو ته خپل کلام وړاندې کړي.
دا یو نظم دی وای په مخ مرینه څومره حسینه د ګل ورینه ترکند شیرینه دا سره سپینه دا نازنینه دا زما مینه مینه زما ده نه د مغروره نه د بې نوره په حسن پوره دلکه هوره د سپر او توره نه د مغروره نه د بې نوره په حسن پوره دلکه هوره دا سپر او تر بیخی بادور ما یکڑی بور سر دا دنیا دا نه پزړه سخت نه ډیره کخت سیال لوخت میکڑی بی بخت جگ درخت زرغنه شنخت زمال بخت شتر هر چا ده گل گلالی ده گل کمپلی ده سپین رلی ده هم تریالی ده هم ننگیالی ده وڑ ده سیالی ده ده ملالی ده ده میوند سا ده سر پر زنگونیم زلک شپونیم ننزگر خونیم سوخته لرمونیم میم یه و نونیم آخر پشتونیم زیم مجنونیم دامی لیلا ده سر پر زنگونیم زلک شپونیم ننزگر خونیم سوخته لرمونیم میم یه و نونیم آخر پشتونیم زیم مجنونیم دامی لیلا ده زما ترانه زما پسانه تل را سره زما شوی و جای شکلی نغمه تمی تکیه تمی پرده سر ده پناده زمین ستایم پدی رزایم زک گدایم بیا هم باچایم قربان ترتایم ترتا پیدایم چه پرشیدایم دا پشتونخوا ده دا پشتونخوا
دیر شا داو رضا شیدا صاحب خوندور شعر دیر پزور نو په پښین کې او د پښین د شاعرانو په میپل کې اوس د مشاعرې په دې برخه کې عبدالمالک کلمیار ته خواست کو چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړي.
په اوس وخت کې دوه زبانه خلک ډیر سو دروغ وایي بې ایمانه خلک ډیر سو دو زبان خلق ډیر سو دروغ وای بی ایمان خلق ډیر سو
ډیر الله
هڅه هم نه دلی دلی ترې گاییږي هڅه هم نه دلی دلی ترې گاییږي یار دغه بد ګمان خلق ډیر سو
ډیر الله ډیر الله
هم تر خپل او هم دبل تریزه تیر سی هم تر خپل او هم دبل تریزه تیر سی بی غیرت بی وجدان خلق ډیر سو
ډیر
الله په ظاهر به دوست پټ به دشمن وي دوست پټ و دشمن وی ستا په مرگ خوشاله ګران خلک ډیر سو مخامخ به دي صفات تر شا غیبت کړي ستا په رنگ دی هم شیطان خلک ډیر سو او څوک دوستان څوک دشمنان څوک تماشبین وو څوک دوستان څوک دشمنان څوک تماشبین وو خو پر ما څیرې ګریوان خلک ډیر سو ستا د کور نمک به خوري نیت به یې بل وي ستا د کور نمک به خوري نیت به یې بل وي کلمیار وایي دا نازوانه خلک ډیر په اوس وخت کې دوه زبانه خلک ډیر سو، دروغ وایي بې ایمانه خلک ډیر سو.
ډیر ښه، دا و عبدالمالک کلمیار چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی. د مشاعرې په دې برخه کې محمد زمان کرار ته خواست کوو چې هغه زموږ اورېدونکو ته یو خوږ او په زړه پورې کلام وړاندې کړي.
یو نننۍ غزل به درته ووایم
ارشاد، نن دې لیکلی
د صدر په اجازه. زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سي. زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سي، په اوښکو به پاره پاره ګریوان ښکاره ښکاره سي. زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سي، په اوښکو به پاره پاره ګریوان ښکاره ښکاره سي. چې کله د حساب او د کتاب شمیر سره وکړو، چې کله د حساب او د کتاب شمیر سره وکړو، ورورکه ستا به ګټه زما تاوان ښکاره ښکاره سي. دا نن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناست یم، دا نن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناست یم، تړلی به شي دا سره. دا نن چې لاس تړلی خوله تړلی درته ناست یم، سبا به د دې بندې خولې ایمان ښکاره ښکاره سي. او زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي، زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي، زما له مرګه پس به مریدان ښکاره ښکاره سي. زما که په ژوندون کې څوک په قدر نه پوهیږي، زما به پس له مرګه مریدان ښکاره ښکاره سي. او آخري شعر دی دا نن که قرار چوپه خوله او ډک زړه درته ګوري، دا نن که قرار چوپه خوله او ډک زړه درته ګوري، سبا به د دې سوي زړه ارمان ښکاره ښکاره سي. مننه. دا نن که قرار چوپه خوله او ډک زړه درته ګوري، سبا به د دې سوي زړه ارمان ښکاره ښکاره سي. زما له مرګه پس به زما دیوان ښکاره ښکاره سي، په اوښکو به پاره پاره ګریوان ښکاره ښکاره سي.
ډیر ښه، داو محمد زمان کرار چې موږ ته خپل کلام وړاندې کړی. اوس شیر محمد شادمن ته خواست کوو چې هغه خپل کلام موږ ته وړاندې
کړي. ډیر وختي راپاسېدم، کښېناستم، ډیر زبردست موسم و.
دا خو کله ناکله د شاعر زړه سپرلی.
نن یو عجبه عجبه موسم دی، نن یو عجبه عجبه موسم دی، لکه وصال د نمونه موسم دی. یو عجبه عجبه موسم دی، لکه وصال د نمونه موسم دی. او باید نسیم چې می تر څنګ تیریږي، باید نسیم چې می تر څنګ تیریږي، څه نو کې یخ نو کې ټنډه موسم دی. باید نسیم چې می تر څنګ تیریږي، څه نو کې یخ نو کې ټنډه موسم دی. او ما په وخت کې ننداره وکړله، ما په وخت کې ننداره سر وختي وکړه، ما په وخت کې ننداره وکړله، د مې یو ډک نشه نشه موسم دی. داسې ناڅاپه څه خوشبوی احساس کړم، داسې ناڅاپه څه خوشبوی احساس کړم، داسې د مینې علایده موسم دی. د فکر ټال مې یو څه لیرې یوسي، د فکر ټال مې یو څه لیرې یوسي، بیا وایم جنت غوندي ښایسته موسم. د فکر ټال مې یو څه لیرې یوسي، بیا وایم جنت غوندي ښایسته موسم. او شادمنه کاش چې وخت پر ځای ولاړ وای، شادمنه کاش چې وخت پر ځای ولاړ وای، نن لاس په لاس جوړه جوړه موسم دی. شادبه دا کاش چې وخت پر ځای ولاړ وای نن لاس په لاس جوړه جوړه موسم دی ډیر مننه
ډیر شکر
ډیر ښه
د پښین د دې خایسته مشاعرې دویمه برخه بله اونۍ در ته وړاندې کوو. له همدې سره د روانې ګڼې د تړل کېدو وخت را رسېدلی. نو خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خادوسئ.